په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونال چارواکي د دې ولایت د چپدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپدرې د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څیرمه پرته ده. د کونال د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي. په یوه سیمه کې اور مړ کړی خو د چپدرې په ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په دوهم ځای کې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبره ورکړې وه. د سیمه ییزو چارواکو په خبره اوس مړ شوی دی خو د پارون څنګلوري درکې په یو بل ځای کې اور لګېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لار هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
هم د جنگونو نه تنگ یو زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
کابل ته له پاکستان د اتللي جرګې غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند سلا شوې ده. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تایید پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو ان ایس سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه و ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري زیاته کړې چې د افغان ثبت شو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هاوی په هدف تر سره شوه. تر نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیره کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې روانه ده. افغان ټیم د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 50 اوورونو کې 200 منډې ترسره کړې. په دې منځ کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اتا اتیا د رحمت شاه 94 او په پای کې د راشد خان 9 چټکې منډې د یادولو دي. دا د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنی سیالی ده. د ناتو سرمنشي یان سلطان برګوي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلی او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. سټولتن برګ چې روانه و له واشنگټن څخه کتنه ترسره کړې. پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگټن کې کتلی او سره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه یې لري خبرې کړې دي چې ورته ځواب وویل شي. د غراز د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې په ناتو تړون کې شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو لغړی توپ سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د یمن کړی شوی د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسی دفاع کورد ملیشو ته و. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره لوی خارونو کې مو د اف ام په 15 په صافه او وزي اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د ولایت د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې 2 اور لګېدلی چې یو ځای کنټرول شوی او د بل د وژلو هڅې روانې دي.
لوی خوړور ته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د علتونو او د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژویو د اغېز په اړه مو د کرنې او چاپیریالي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
کله چې باران ونه شي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شونې د ونو منډان حتی هغه واښه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي.
په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د نړیوالو د اندېښنو په باب مو د یو څېړنیز مرکز له مشر سره مرکه کړي.
هو د طالبانو او القاعده ترمن زړی کی په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړی وي چې نن هم قوي دي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیز خبرونه هم مهروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د ولایت د چپې درې ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګیدلی. د دوی په وینا په یوه سیمه کې لګیدلی اور مړ شوی او د بل د لوړې خوړ په سیمه کې د اور د مړ کېدو هڅې روانې دي. په عین حال کې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلي اور لمبې په هغه ځای کې چې تر لسو ورځو پورې پکې اور بل و مړ شوی. خو د غرض چارواکو ویلي چې پارون ته نږدې د درې په یو بل ځنګل کې هم اور لګیدلی دی او د مړ کېدو هڅې روانې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان طبیعي شتمني د اور په لمبو کې لا د نورستان پر ځنګلونو د لګیدلې اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو سیمو کې ځنګل اور اخیسته. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل لومړی ځل اور وړ مورز د دیګل په سیمه کې ولګید، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیول او خاموش کړ. ښاغلی حنیف زیاتوي دویمه اور لګیدنه د لوی خوړ په سیمه کې شوی او اوس هم اور بلیږي.
هغه کې اور چې د لاوسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړی کی.
خو ښاغلی حنیف ونه ویل چې اور د ځنګل څومره ساحه سي زلیاو کې مخه ونیول شي د څومره سیمې د سوځیدو غواښته. دا هم روخانه نه ده چې د دې اور لمن له نورستان راغځېدلی او کبل کوم لامل لري. خو له تېرو نږدې لس ورځو راهیسې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نختر او ځنغوزیو ډک ځنګلونه د اور سرو لمبو وسیزل. سیمه کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن وویل که څه هم اوس مهال اور مړ شوی، خو د سکروټو او تودوخې له امله یې د بیا لګېدو احتمال او ګواښ ډېر دی. د سیمې یو اوسیدونکي صاحب خان همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اور د مهار لپاره ډېر شمېر شنې ونې وهل شوي څو د پراخېدو مخه یې ونیول شي.
خو دلته سکروټې لا هم شته دي، خطرات لا هم موجود دي، احتمال دی شته ده چې بیا سره یې وکړي. ولې اوس لپاره کم سرعت چې وو هغه کنټرول شوی دی.
هغه تصویرونه چې د سپوږمکۍ لالارې اخیستل شوی خی چې د نورستان د نورګرام د ځنګل یو ډیره برخه سوځیدلې. د نورستان په ځنګلونو کې لتیرو نه ورځو راځي اور بلو، خو طالب چارواکو یې لتیرو ورځ لچین د دې اور د کابو کولو په برخه کې د مرستي غوښتنه وکړه. ځای چارواکو دا خبرداري هم ورکړو که د نورګرام د نختر او ځنغوزیو لوونو په ډک ځنګل کې لګیدلې اور مړ نشي، د ګونړ او لغمان ځنګلونه به هم وسیزي.
سمیز خبریال هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. کراته وایي چې د کونړ د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګله کې هغه لګیدلی اور چې مخکې لګیدلی و آیا کابو شوی یا که اوس هم بل دی؟
من نوری صاحب دغه اور چې دی موږ څو شېبې وړاندې د کونړ چارواکو سره او د اطلاعاتو کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه وایي چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګیا دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې کنټرول شوی. نورو ځایونو ته د سرایت او خورېدو نه وتلی دی. او همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کوم اور لګېدلی و هغه هم کنټرول شوی دی، خو لکه مخکې چې خبرونو کې وویلی شو هغه سکروټې پاتې دي او کوم د ونو ډډونه چې سوځېدلی دي هغې کې اور پاتې دی. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوی سمیون حق حق بیان سره د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس دی طالبانو، هغه وایي چې هلته دیرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسیدونکي تر څو اور نور سیمې ته خور نه شي او بیا تازه نه شي. د هغې د مړ کولو او د کنټرول کولو دپاره وي هلته خلک ناست دي. او همدارنګه چې نن بیګا کوم اور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګېدلی دی، دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلق تلی دي لګي دي ولسی ولساو همدارنګه هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کیږي چې ولا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدونکو ته وایي چې د سیمې خلک د غور په څیر ډول مړکوي، لکه مو امکاناتو څخه په استفاده
دا ډیره خپخت نه دا دا خلک د سیدی چی په نورستان او کونړ کې دلته چې کمز کې ور لګیدلې او دا غي شاو خوانه جرونه او باسي لختي کند یو باسي تر څو د اسکروټي او پاغي کې ولېږي او دا بل ځی تلاړ نشي بل هغه ونی څنګه چې دی هغه وهل کېږي چې کمی وي ور خسته غال تلان دی غورځي همدارنګه د وبو وړل خو مشکل دی ځکه پاس غرونه کې دی کده وبو کم دغه وشي هغه غم رسې ورته او بل خاورې پی وره چې کمی ونی چې دغه اوره خست وهې د منځې وړي نو دغه طریقې دی بل طریقه نشته او مهمه دغه دا ده چې که هوایي ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندې نو دا اورونه به ډېر زر مړ کېدلې.
مننه کور ودان د نورستان او کونړ د ځنګلونو کې د لګیدلې اور په موضوع کې به هم تم کې ګو د چې په ځنګلونو کې لګیدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد د وحشي ژوو تغیز وکړي. په دې اړه مننه مخکې کرنې او چاپیریالي مسایلو له یو پور میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګیدلې اور ولې دومره دوام وکړ او د امریکایدو هڅو یې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
معمولا په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګیدلو دوام د څو مختلف فاکتورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فاکتور دا دی چې بادونه ډیر تیز دي او معمولا موږ تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو چې د جوزا میاشت بادونه ډیر زیات تیز دي او د باد وسیله باندې بادونه ډیر زر کولای شي چې اور دی یو ځای نه بل ځای ته او د وی سیمه نه بهته دی یو ولایت نه بل ولایت ته تاسو دی ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمه سره نږدې دی هلته مور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغه سي بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي چې دا ډیر زیاته د خوشنۍ خبره ده او بعد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه را نظر شوی او دا اورونه دی یو ځای نه بل ځای دا انتقال یو او بل ما اساسي موضوع د اور انتقال دی ویزنبل دغه موچکالی دا تاسو ول د پراتلون کې یو مېش کې تر څو پر هیڅ باران نه ده شوی او کله چې باران ونه شي وچکالی نو پس مکه باندې پراته دی بوټو پاتې شونی دی ونه مندان حتی غواخه دغه ټول شین دی ته اماده یې ډیر زر وسوځي نو ویلته دا هم دی چې باران نه نشته دی زمکه وچه دا نو ور په ډیر چټکۍ سره دی ویسیمنبل سیمه ته انتقال دی.
بل افغانستان که هم لکه د نور نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګل نو کې ډیر ور لګیږي د حواله لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې د ور وژلو هڅې کیږي اور هم په غرنۍ سیمو کې لګیږي د ور وژلو لپاره څه امکانات شته ده.
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه د ډیره پسینه سابقه نه لري یاندا چې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه درامنځته شوی چې تو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغه سي وسایل او دغه سي اسباب او یا د ابزارو ته تدارک کوي دا شان ورته والی. خو هم د هیواد په ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباری شوی وي اور لګیدلې او په کونړ کې ځنې ځای نه په نورستان کې خو هغه معمولا درته وی چې دغه موهیت شرایط ورته مساعد نه وو اور به هم د مقامات او د چارواکو د سیمه د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدای چې وس زمينه د تمسایده دا چې اور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا اور وژنه کیږي هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډیر په خانه وای چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی خو دغه غرته مونږ ډیر توجه نه دا کړی یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیارډونو ډالر مصرف شو او مونږ ځنګلونو دی وروژنه دي پر دغه وسایل چې لازم دي مونږ نه خته شاید کومه اطفایه وي شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې ختم شوی خو دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا ده دا یو تجربه ده چې وس چارواکي د امارات اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو پر اترونکو کې د وروژنه وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
کراشدا غیزو ته د سیمایزو خلکو په خبره ورم د زنګوزو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنګوزي او څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي څه فکر کوي چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي غیز ولري؟
ډیر زیاتې منفي غیز لري کله چې په ځنګل کې ور بلیږي یا مونږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا پر سنوي کې وینو یان تاسو وګورئ چلته وشتمنی سوځي کله چې وشتمنی سوځي تبان د اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې صحیح ده. د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته، بیا هم ډیر زیات اقتصادي منفی اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې ورستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډیر زیات منفی تاثیر کوي. د دې وروسته که چیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغه به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، دغه خپل دا ځینې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه د دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت دی، په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کړي. همدغه جنغوزي چې تلیږي، دغه واړه بوټي چې شنه شوي په دوه درېو کلونو کې، دا بیا د منځه لاړه. هلته د شاتو مچیو دپاره، هلته مثلا مرخیړي، هلته د ځناورو د حیاتي وحش ځیرش کول، کړیش کول، دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د وژنې په پایله کې رامنځته کېږي.
د کرنې او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګیانی چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګیدلي اور، دا چې دغه اور څومره اقتصادي او نور زیانونه اړوي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو په لاندو څپو،
ازادي رادیو پر لاندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
په بامیان ولایت کې د بندي امیر د والیبال سیالي او اتل ولید یا کولنګ دوه لوبډلې وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د سیالي د فولاد مرکز، یکاولنګ دوه، یکاولنګ یو، تالاو برفک، دشتی ساخان مرکز او بند امیر لوبډلو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وی چې 13 ورځې پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا، دغه سیالیو پایلوبې ته د یکاولنګ دوه او بند امیر لوبډلې فاینل ته ووتی چې یکاولنګ دوه لوبډلې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. په غزنی ولایت کې د سید الشهدا لوبډلې د فوټسال رمضان جام سیالي او اتلولي خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي دوه میاشتې وړاندې د 22 ټیمونو ترمنځ په غزنی ولایت کې پیل شوې وه. یادو سیالیو پایلوبه تیر ورځ د سید الشهدا او سلطان محمد لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه سید الشهدا لوبډلې دو په یو سره وګټله. په دې سیالیو کې آریا صحت د اخلاق جام، رحمت الله غوره لوبغاړی، یحیی رجبی غوره ګل وهونکی او موسا غوره ګل ساتونکی ونومول شول. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او د اروپا د فوټبال د ملتونو لیگ د سیالیو په دوام کې نن شپه د مارینو لوبډله له مالت سره لوبه کوي او لوبه هم شپږ نیمې بجې د اروپا په وخت پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دې لیگ په تیر شپنې لوبو کې هالند او اتریش لوبډله وکول شول چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریا خپلې کړي. د تیر شپې په لوبو کې د هالند لوبډله فرانسې ته 2-1 ماتې ورکړه او د اتریش لوبډله بیا کرواشیا ته په ماتې ورکولو سره درې ارزښتناک نمرې ترلاسه کړې. د اروپا د ملتونو جام لیگ تیر اونۍ په فرانسې کې پیل شوی او خای 50 لوبډلې تر شپږو اونیو پورې دیو بل په وړاندې لوبې وکړي.
دغه راز به هم په سپورتي لوبو کې تم کې، ولکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته د 200 منډو هدف وټاکه. اوس د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی په 50 اوورونو کې 11 منډې کړې دي. دغه لوبو ته زما همکار صفي الله ستنه ځکتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوې هغه دوه لوبډلې دي چې په لاس هاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس برابر بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو، افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوې نه 15 ګټلې او لاس یې بایللې. د دوی وروستۍ لوبې د 2013 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوي.
All we can say about that, Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
د اوسنۍ لوبې لپاره افغان ټیم ګڼ ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر مې دوام کوي پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګوري ټیمونه د لوبي په پای کې به د سر اته ټیمونه چې ډیر لوبي ګټلي د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به تر سره شي مخامخ ورتلای شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور تر سره کوي چې پکې به د دویمې کټګوري له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلاديش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلي خو په بنگلاديش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللې.
دغه راځه وړاندې د ازادي راډیو د سپورت په ځانګړي خبرونه کې به په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور واوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو خپل واک بنسټ مشر وای طالبان له هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د دیموکراسي او د دفاع د ټولنې بنسټګر بیل روجو چې په افغانستان کې هم دند تر سره کړی وای د القاعده جنگیلي افغانستان ته ورتلو په حال کې دی. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو رسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جعفر احمدی له ښاغلي روجو سره مرکه کړي په ګډه به وورو.
Thank you very much for your time Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کول مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشره خپل بیعت نه وای کړی. که څه هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains
strong. د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وې چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطي ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چنګ کړی. تم نن لرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنل زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې ډیر شو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور را دوي داده چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي زوال تیر بسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیس کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yet as far as the location of al-Qaeda
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د جملې په څلور وشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال وو له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 18 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي پوړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله ورباندې وکړي چې دومره اغیزناک نه وي او دا حمله هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو پوړاندې جنگیدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي او دا
چکر القاعده ته وخت او ځای پلاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانې وکولی سي، ټول نړۍ کې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده. دوی درواغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نور مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیز پر خلاف کومه حمله طرح کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوي. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقه تر لاسلیک مخکې هم کړې وي. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستان د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیجه القاعده یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پناه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic State's
Khorasan province is really a threat to the Taliban. د خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې مالی دلې دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري. کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي په نشه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل. خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه در رسیدلی چې لویدیز ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله قای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
Against the west, its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیجه چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
لکه مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدی سي.
د ډیموکراسي او د دفاع د ټولنې له بنسټګر او مشر بل روجو سره مرکاوه په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د اندای هم اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې د القاعده او د غراز د داعش جنګیالي بیا د راټوکېدو په حال کې دي او د غراز د القاعده جنګیالي هم افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. په همدې سره دا برخه هم دومره و د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مه هیروي د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د چاپی ولسوالۍ د دې ګلدره په ځنګل کې چې دوه ځای اور لګېدلی و اور مړ شوی دی. له بلې خوا د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلی اور مړ شوی خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا په ځنګل کې لګېدلی اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او د سیمې اوسیدونکو د مړ کېدو هڅه کوي. د سیمه ایزو خلکو په خبره اور د زنغوزیو او نښترونو په ونو کې لګېدلی دی. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتنو ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له جنګونو دوی په تنګ د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې یو ځل بیا د جنگ تیاری نه جوړوي. کابل ته له پاکستان د تللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف اپرون ویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمن تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده. له پاکستان کابل ته 50 کسیز د تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته ستنه شوه. په پاکستان کې د دیار لک افغان راجستر شو کډوالو د تایید پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان سی آر په همکاري تر سره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو ان سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون وویل چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هوی په هدف تر سره شو. نږدې 1,000,000 افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. د زیمبابوې ټیم اوس لوبه کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په وم اور کې 40 منډې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د فنلند صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. ستولتنبرګ چې روانونه له واشنگتن څخه کتنه تر سره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند صدر اعظم سانا مارین سره په واشنگتن کې کتلی او سره د هغوان دښنو په اړه چې ترکیه لري خبرې کړې چې ورته جواب وموندل شي. تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مختلاړه شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د منکړې شوې د کوردستان کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کورد ملیشو ته و. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې زی خبرونه خبرې دوه چمتو دي. مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګ خبرونه واورې پام وکړي د سپورت ځانګړي خبرونه ته.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه د لوب له میدان یوی بلی ونیزی خبرونه ته ستړي مشي هله د چروغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې باوري چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 او 600 سیالي تر سره کیږي د دې سیالي او دغه شان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو بعد کرکټ